په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې سکل به په افغانستان کې د فساد په وړاندې مبارزه جدي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاحکار سرتاجزیز وروستۍ څرګندونې وار بیا د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. دا مو د خبرونې د سر موضوع دی. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي موټرو واردول بند شوي. د پیسو نړیوال صندوق وایي کیف ته به د مې له لسمې تر اتلسمې یو پلاوی واستوي څو د اوکراین د نوي حکومت اصلاحات وګوري. خو مخکې له دې چې احمد شیبر د سیمې او نړۍ خبرونه در واوري، صفی الله ستانکزی نه د افغانستان اړوند خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرتکی د افغانستان جمهوریت ریاست وی پاکستان باید خپل دریز ټوله نړۍ ته واضح کړي چې له تروریزم سره دی که د تروریزم پر ضد دی. افغان چارواکي وی په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم به توشیح شي. او ولسمشر وی له اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې. پوره خبرونه ده. افغانستان جمهوری ریاست وی پاکستان باید خپل دریز ټوله نړۍ ته واضح کړي چې له تروریزم سره دی که د تروریزم پر ضد دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې ټول په دې پوهیږي چې له تروریستانو څخه څوک ملاتړ کوي. افغان حکومت هم په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ثبتوي.
اوس پاکستان نور د دنیا سزا نه شي پټولای، نور غواړي شي له دغه فشارونو څخه په دغه شي کاذبو دلایلو باندې له حقیقت لري دلایلو باندې ځان خلاص کړي. پاکستان باید نور نړۍ ته دا وسی شي دی له تروریزم سره دی که د تروریزم په وړاندې باندې دی.
ښاغلی مینپال وویل پاکستان غواړي په یوه او بله پلمه ځان ته براءت ورکړي، خو نور ټول د هغوی په هدفونو پوه شوي دي. جمهوري ریاست وروسته له هغه یادې څرګندونې کوي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د سولې د تأمین لپاره اړتیا نشته چې پر وسلوالو طالبانو پوځي فشار راوستل شي. افغان چارواکي وایي په اعدام د محکوم شویو کسانو حکم به توشیح شي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په قوانینو کې د درنو جرمونو لپاره جزا مردود شوې نه ده او دا کار به په پوره شفافیت سره ترسره شي. جمهوري ریاست ورسره له هغه په اعدام د محکومو کسانو د اعدام د حکم د توشیح په خبري ټینګار وکړ چې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر وغوښتل چې د اعدام حکمونه د توشیح نه کړي. جمهوري ریاست وایي په اعدام د محکومو کسانو لیست جمهور رئیس اشرف غنی د وشې لپاره هغه ته ورسېدلې ده. افغان ولسمشر وایي له اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې او د دې اړتیا ده چې په دې برخه کې ټول په پام کې نیول شوي پروګرامونه په جدي توګه تطبیق شي. محمد اشرف غنی نن له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د اروپای ټولنې لخوا په یو غونډه کې ویل چې د اداري فساد په وړاندې به د مبارزې لپاره د حکومت یو عالی شورا په جدي توګه خپل کار مخته یوسي. ښاغلی غنی ویل د دې شورا په چوکاټ کې به لومړی په کورنیو چارو، پوهنې او قانون وزارتونو کې د اداري فساد موضوعګانې وڅېړل شي او د حل لارې به ورته وموندل شي. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د تفتیش د سیستم په تنظیم او د اداري فساد پر ضد د مبارزې د بیلابیلو ادارو په څیړلو ټینګار وکړ، ویل چې قاضي القضات او لوی څارنوال باید تر اکتوبر میاشت پورې 15 ژمنې شوي کلیدي اصلاحات راولي. ولسمشر هیله وښوده چې د اصلاحاتو تر راوستلو وروسته به له نړیوالې ټولنې څخه د زیاتو مرستو د غوښتلو لپاره زمینه برابره شي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په نتیجه کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت په بیان راغلی چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا په 13 ساعتونو کې په کونړ، پکتیکا، پکتیا، غزنی، کندهار، اروزګان، زابل، هرات، بلخ، جوزجان، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، کندوز او هلمند کې شوې ده چې 28 وسلوال مخالفین په کې ټپیان شوي هم دي او دوی نیول شوي. دفاع وزارت دا هم تاییدوي چې د ملي اردو څلور سرتیري هم په دغو نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د خبری رسنیو د خبر لمخې ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي موټرو واردول بند کړی دي. که څه هم د امریکا د موټر جوړولو فابریکو اجازه نه لرله چې مستقیما پر ایران موټر وپلوري، خو تهران تر دې مخکې د جنرال موټرز د شاورلیټ څانګې 24 ډوله ماډلونو ته د نورو هیوادونو له لارې د واردولو اجازه ورکړې وه. تهران دغه بندیز وروسته تر دې د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې لګولی چې خامنئی د اپریل په 28 په یوې وینا کې وویل ولې باید ایرانیان امریکایي موټر وچلوي. د ارمنستان حکومت په پارلمان کې د اپوزیسیون وکیلانو له لوري هغه وړاندې شوې لایحه تصویب کړه چې پکې له ایروان څخه غوښتل شوي چې له آذربایجان څخه بېله شوې ناګورنو قرباخ سیمه په رسمیت وپیژني. دا لایحه نن پارلمان ته د بحث لپاره واستول شوه. تر دوو لسیزو ډېر وخت وشو چې باکو او ایروان د ناګورنو قرباخ پر سر اختلاف لري. ارمنستان په سیمه کې د بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د 80مو میلادي کلونو په وروستیو او 90مو میلادي کلونو په لومړیو کې هغه سیمې چې ارمنیان پکې ډېر اوسي ونیولې. د دې جګړو پر مهال نږدې 1500 کسان وژل شوي وو. خو د ناګورنو قرباخ خپلواکي هیڅ هېواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د اپریل په 2 په ناګورنو قرباخ کې وروسته له څه باندې 2 لسیزو تر بل هر وخت سختې نښتې د آذربایجان او د ارمنستان د پلوي بېلتون غوښتونکو ترمنځ وشوې. بیا د اپریل په 5 اور بند وشو چې بیا ترې سرغړونې شوې دي. د قرغزستان ولسمشر المازبیق اتمبایف وایي د هېواد د اساسي قانون ځینې برخې باید خامخا تعدیل شي. په هغه مرکه کې چې د روسیې له انټرفاکس اژانس سره اتمبایف وکړه او نن خبره شوه، ده وویل څومره چې ژر دغه تعدیل رامنځته کوو هغومره مو په ګټه دی. د اتمبایف دا خبرې 5 ورځې وروسته تر دې خپرې شوې دي چې د ده همکار بصر رحمان کل تالبالدایف د ملګرو ملتو د بشري حقونو د کمیسیون پر دې غوښتنې سخت انتقاد وکړ چې د قرغزستان له سترې محکمې وغوښتل چې د بشري حقونو د زنداني عظیم جان اسکروف حکم بېرته فسخ کړي. د قزاقستان اساسي قانون خپلو اتباعو ته حق ورکوي چې د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره نړیوالو محکمو ته رجوع وکړي. د روسیې په لری ختیځ او سایبیریا کې 45 ځایه اورونه لګېدلي چې تر 5900 هکتاره ډېره مځکه یې نیولې ده. د روسیې د لری ختیځ د ژغورنې څانګې نن وویل تر ټولو ډېر اور د لری ختیځ په امور سیمه کې او د سایبیریا په بوریاتیا سیمه کې لګېدلی دی. د سایبیریا په زابلیکیا، کراسنویارسکا، تیوا او تومسک سیمو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي چې اورونو د اورال، د سویدلوفسک او د روسیې په لویدیځ کې د ولک دا سیمې هم اغېزمنې کړې دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي کیف ته به د می له 10 تر 13 یو پلاوی واسوي تر څو د اوکراین د نوي حکومت اصلاحات وګوري چې د 2.5 میلیارد ډالرو د پور د بیرته ترلاسه کولو لپاره مناسب دي که نه دي. مخکې تر دې چې ولادیمیر هاروسمن د اپریل په 14 صدر اعظم شي، د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر کریستینا لګارد خبرداری ورکړی و چې د پور ورکولو پروګرام به ودرول شي که چیرته کیف د حکومتداری د شوالي او د اداري فساد پر ضد اغېزمنې نوې هڅې ونه کړي. د ملګرو ملتو د سیاسي چارو مشر د سوری حکومت په حلب کې د ترسره کړیو بریدونو له امله په جدي جرمونو تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې عاملان باید عدالت ته راکشل شي. جیفری فیلټمن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خبرو کې یو ځل بیا دا واضح کړه چې پر روغتونونو قصدي او مستقیمې حملې جنګي جرمونه دي او په جګړه کې له قحطي د وسلې په توګه کار اخیستل هم جنګي جنایت دی. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر هم سوریه په حلب کې په جنګي جرمونو تورنه کړه، خو سوریې او روسیې ټینګار کړی چې د سوریې رژیم په دې ښار کې له تروریستي ډلو سره جګړې کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هم واورئ. وړاندې به په دې خپرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوو، واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د سولې په باب د پاکستان د صدراعظم د سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم واورئ چې هغه افغانان چې پاکستان ته سفر کوي وایي په تورخم کې په هر صورت ورنه پاکستاني ملیشي پیسې غواړي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې سږکال به په افغانستان کې د فساد په وړاندې مبارزه جدي کړي. نوموړي نن د فساد په وړاندې د ستونزو په یو کنفرانس کې چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی و څرګندونې کړي دي. ولسمشر دام وایي چې په اعدام د محکومو کسانو حکم به د افغانستان د اساسي قانون او د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون له مخې توشیح شي. په دې موضوعاتو په رپورټ سربیره دا وري چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي محدوده کړې ده. په همدې موضوع د ملي شورا غړي د انارکلی هنریار سره مرکه لرو او که وخت و ځینې نور رپورټونه به هم درته وایو. دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د ولسمشری مانی وای د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستي سرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال وای پاکستان په څلور اړخیزو ناستو کې په لیکلې بڼه د جګړه خوښونکو وسلوالو په وړاندې د پوځي اقدام شومنه کړې خو اوس دغه کار مناسب نه ګڼي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي له پاکستان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په باب د رښتینی همکارۍ تمه د وخت ضایع کول دي. تفصیل به د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واورو.
افغان حکومت په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست یوه بیلګه بولي چې ګواکې د افغان طالبانو پر ضد د زور په کارولو سره ښایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناممکن شي. ولسمشر ماڼۍ وایي که څه هم پاکستان په لیکلې بڼه افغانستان، چین او امریکا ته دا ژمنه ورکړې وه چې هغه وسلوالې ډلې به ځپي چې سوله نه کوي، خو اوس یې پر وړاندې پوځي اقدام مناسب نه ګڼي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکړ چې پاکستان باید خپل دریز روښانه کړي چې له تروریزم سره ملګری دی او که د تروریزم په مقابل کې.
اوس پاکستان نور له دنیا سزا نه شي پټولی، نور غواړي چې له دغو فشارونو څخه په دغه شي کاذبو دلایلو باندې له حقیقت لرې دلایلو باندې ځان خلاص کړي. پاکستان باید نور نړۍ ته دا وښيي چې دی له تروریزم سره دی که د تروریزم په وړاندې باندې دی.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې په ظاهره د افغان طالبانو پر ضد د زور په کارولو سره ښایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت ناشونی وي او ټینګار یې کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید کوښښونه جاری وساتل شي. په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په کلکه له پاکستان وغوښتل چې له ژمنې سره سم دی د هغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. پاکستان په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې پوځي اقدام د افغانستان د سولې بهیر ته زیانمنونکی بولي چې له دې وړاندې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د سولې په برخه کې له پاکستانه د رښتینې همکارۍ هیله د وخت ضایع کول دي. د ولسي جرګې غړي آریان یون وایي افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې او جنگ په اړه هیڅکله پر پاکستان ملا ونه تړي او له پاکستانه په دې برخه کې د صداقت تمه هم ونه لري.
د پاکستان تککینو د هغې په تمه باندې د هغې د افغانستان په ارتباط هېڅکله یو مخی سیاست نه دی لوبولی. نو دوی تر هغې وخته پورې چې د دوی غوښتنې د پاکستان غوښتنې عملي نه شي، هغې هېڅکله نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي او افغانستان کې امن راشي.
د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا د سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د طالبانو لپاره له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د وخت د اخیستو په معنا بولي. ښاغلي اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید له ولس سره په همغږۍ هڅه وکړي څو سیمه ییز او نړیوال هیوادونه په دې قانع کړي چې پاکستان له ترهګرو ملاتړ کوي او باید پر ضد یې ګډ اقدام وشي.
و مودل چې د افغانستان د ولسمشری ماڼۍ وایي د سولې په باب د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې د پاکستان د دوه مخي سیاست ښکارندوی کوي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. هغه افغانان چې پاکستان ته سفر کوي وایي په تورخم کې پاکستاني ملیشي زوروي او پیسې ترې اخلي. دوی وایي له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د ستونزې د هواري په موخه د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه له سیمې زموږ د خبریال شاه محمود شینواري راستول رپورټ اورو.
پاکستان ته تلونکي افغان مسافر وایي په تورخم کې د ډیورنډ په کرښه افغان مسافر چې ډیری ناروغان دي د تګ راتګ پر مهال په مختلفو بهانو ضرول کیږي. دوی وایي پر دې پوله پاکستانی ملیشي یوازې بهانې لټوي او تر هغه ورته اجازه نه ورکوي چې تر څو یې ترې پیسې نه وي اخیستي. یو څو تنه افغانانو په تورخم کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یو افغانۍ خولاړو نو هغه پیسې تیالي اوس یې مانه 5000 روپۍ اخیستې ورنه موبایل اخیستې خدای پاک دې د پلار کپن کی او دلته راوړي څوک ورته څه نه وایي که سره کمزي نه دی تقسیري ته پوستې کوي نه ورته چې چیرته ځي به سره په ګیټ اوړي مالته کاروبارونه کوي انتحاریانې کوي هر څه کوي د دې ته پوستې څوک نه کوي صرف د افغان نوم زوی بدنام دی وایي چې پاکستان ته لاړه والله کوي نه پاسپورټ تر نه والله کوي پرېږده اوس زما زړه نه ته څه خبرې
څوک پاسپورټ ولري مریض ورسی نو زنانه موی خپل ماشومان کنه هغه ته پاسپورټي بیا هم داغه پازابې او پیسې ته غواړي به پیسې نه پرې دي مده ما افغانان سره ډیر پاکستان ډیر بدره وکي باید دې موږ حکومت موږ د غم خوري دې ظلم افغانان خلاص
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د پاکستان کنسولر نظر هم واخلو ولی بریالي نشو. خو بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د افغان مسافرو د غسونځي منی او وایي دوی دا مسله له مرکزی ادارې سره شریکه کړي او باید د ډیپلوماټیکو لارو د اسونځ حل شي.
یو هغه مسائل چې په محلي سطح باید بحث شي، یو هغه مسائل چې د مرکزی سطح باندې بحث شي. ما ته رسمي مکتوب دغه باره کې راغلی زمنګ سرحدي ځواکونو له طریقه هغه مشران چې پنه په تورخم کې دي ما هغه رسمان مرکز ته ولېګو او هغه کوم د غلیکل شوی و چې غوښتنه ده چې وایي رسمي پاسپورت باندې لاړ شي او د پاسپورت نه بغیر باید چاته اجازه موږ نه ورکو. ما د مرکز سره شریکه کړې دا هغه مسایل دي چې وزارت خارجه له طریقه او ډیپلوماټیکو لارو له طریقه باندې باسو شو ان شاء الله چې ښه نتیجه به ترلاسه راشي.
د تورخم په دروازه هر ورځ په زرګونو افغان مسافر تګ راته کوي، څوک د خپلو خپلوانو کره او څوک هم د خپلو ناروغانو د تداوی لپاره ځي. که څه هم افغانانو په تیرو وختونو کې په وار وار د دې ستونزې نه شکایت کړی، ولی تر اوسه د دوی دا ستونزه نه ده واره شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهور ریاست وای په اعدام د محکوم کسانو حکم به د افغانستان د اساسي قانون او د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون لمخې توشي شي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی د خبره نن ازادي رډیو ته د اعدام له حکم سره د بخښنې د نړیوال سازمان د مخالفت په جواب کې وکړه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سره لدی چې د مجرمینو د مجازات وختنه کوي، خو د عدالت پر مراتبولو هم ټینګار کوي. قاسم سولمل په دې اړه ریپورت لري چې اوري.
وروسته لدی چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم زندانیانو حکم توشین نه کړي، جمهور ریاست وایي دا جزا د افغانستان په اساسي او جزایي قوانینو کې ځای لري. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په اعدام د محکوم وسلوالو د دوسیو په څېړنه کې دقت او عدالت ته پوره پام کوي.
ما تر چارچوب قانون اساسي افغانستان و قانون جزایي افغانستان
موږ د افغانستان د اساسي او جزایي قوانینو په چوکاټ کې چې د لویو جرمونو پر وړاندې یا شد مجازات جایز بللي عمل کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون هم زموږ لپاره اهمیت لري، چې هلته هم د اعدام په ګډون شد مجازات په هغه صورت کې چې جرم لوی وي مردود نه دی ګڼل شوی.
د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا د برخې د رسنۍ مشر عمر ورچ ازادي راډیو ته ویل دوی له ولسمشر اشرف غنی غوښتي چې د اعدام حکم توشین نه کړي. نو مړی وای د افغانستان حکومت واغه وخت شه دریت خپل کړی وی چې عدالت تامین کړي، داسې چې د اعدام د عمل کېدو پر ځای د ستونزې دایمي حل ته پام وکړي. د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه په دې اړه چې د هیواد په زندانونو کې څومره مجرمین او وسلوال پیدا محکوم دي معلومات نه ورکوي. خو له دې وړاندې د ولسي جرګې او مشران جرګې ځینو غړو د دغو کسانو شمیر له 1500 زیات شوډلی وو. اخوا د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی وای هغه زندانیان چې د تروریستي اعمالو په جرم پیدا محکوم دي دوسیه بشپړې سوي او ډېر ژر به هویت له خلکو سره شریک سي. خو نوموړی په دې اړه چې دا کسان به کله اعدامېږي دقیق معلومات ورنکړل. په همدې حال کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي هغه کسان باید معاف نه سي چې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي وي. خو نوموړی د اعدامونو په مسله کې حکومت ته ځینې سپارښتنې هم لري.
مونږ د دې خلاف وو او خواکه اوسم یو چې د سیاسي نظامي او اداري اقدام په نتیجه کې څوک باید معاف نشي، ولی دا شی دی چې ډېر دقت باید وشي چې حق د حیات د خپل دی او چا دا یو اخرین جزا ده او په دې کې زمونږ عدلی او محاکماتي جریانونه باید ډېر دقت وکړي چې یو څوک بې ګناه جزا ته ونه رسېږي.
ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د اپریل د 19 نیټې تر حمله وروسته چې پکښې لسکونه تنه وژل سول او سلګونه نور ټپیان سوه، وویل چې په اعدام محکوم وسلوالو باندې به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي کړي. طالبانو د ولسمشر د دې خبرو په غبرګون د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه او دغه راز په خپلو زندانونو کې د افغان ځواکونو او بهرنۍ اتباعو ژوند ته ګواښ وکړ. اوس په وکتل سي چې حکومت به په رښتیا هم په خپل دې ژمنې عمل وکړي او که به د اعدام د سزا په وړاندې د بشري حقونو سازمانونو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مخالفتونو ته پام وکړي.
بلخوا ولسمشر اشرف غنی وایي چې سکل به په افغانستان کې د فساد په وړاندې مبارزه جدي کړي. ښاغلی غنی نن د فساد په وړاندې د ستونزو د یو کانفرنس ته چې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی و خبرې کولې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي مایکل ملبن وایي چې د فساد په وړاندې مبارزه ډېرې لوړې ژورې لري، خو نړیواله ټولنه د افغانستان سره په دې مبارزه کې شریکه ده. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل ریپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د فساد موجودیت ملي شرم دی او په وړاندې سکل جدي مبارزه پیلېږي. ښاغلي غنی چې د پنجشنبې په ورځ یې د اداري فساد په وړاندې د اروپایي ټولنې لخوا جوړې شوې یو غونډې ته خبرې کولې وویل، د فساد سره د مبارزې لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي خو دا کارونه لا تنظیمېږي. نوموړی وایي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې بریالیتوب لپاره به عالي شورا، عدلي تخصصي مرکز او د نړیوالې ټولنې سره ګډ د مبارزې مرکز جوړ کړي.
In acknowledging that corruption is our national shame,
احساسیدون که فساد زمونږ ملي شرم دی او مونږ اړتیا لرو چې دا په نظر کې ونیسو او دې ته په نظر مونږ باید په وړاندې جدي مبارزه وکړو او له هغې پرته مونږ نشو کولای په نړیوالو غونډو کې خپل بیرغ لوړ کړو.
هغه وایي چې روان میلادي کال به په 15 هغو وزارتونو کې چې ډېر لګښتونه لري د فساد په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د ښاغلي غنی په وینا په دې کې د کورنیو چارو، مالیې، پوهنې، ترانسپورټ او قانون وزارتونه شامل دي. جمهور رئیس غنی وایي چې له دې سره به د افغانستان په اړه جوړېدونکي ورثه غونډې ته یوازې خبرې نه بلکې عملي نتیجې وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د فساد موجودیت په اړه د اروپایي ټولنې وروستۍ څېړنه ښیي چې خلک د ملي یووالي حکومت د فساد په وړاندې د سیاسي ارادې په نشتون تورنوي. څه باندې لس ورځې وړاندې د دې ټولنې سلاکار عبدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل چې خلک د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو او ځینو نورو بنسټونو تر ټولو ډېر په فساد ککړ ګڼي. جمهور رئیس غنی بیا وایي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر اوسه له 600 ډېر قاضیان بدل شوي، 45 شرکتونه یې په تور لیست کې راوستلي او د کابل بانک په څیر د فساد له دوسیې څخه یې شاوخوا 500 میلیونه ډالره د دولت خزانې ته راګرځولي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مشر فرانس مایکل میلبن چې ډېر وخت په افغانستان کې د فساد په وړاندې اندېښنې کاراکوی وای چې فساد په افغانستان کې نامنوی ته زمینه برابرې کړې دي. ښاغلی میل بنوای چې تیر باید هیر شي خو د فساد سره نوې مبارزه باید جدي وي.
موږ به هڅه وکړو چې د فساد هغه بنسټیز ستونزې په نښه کړو چې په تیر کې ورته ډېره پاملرنه نه ده سوې. موږ باید د فساد او امنیت په اړه فکر وکړو چې څه حل لارې ګټورې دي.
د ملي یووالي حکومت مشرانو په تیر کې هم د فساد سره د مبارزې ګڼې ژمنې کړې خو د اروپایي ټولنې وروستۍ څېړنه ښیي چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو بې باوري د کمیدو پر ځای ډېره شوې ده. افغان حکومت د تیرو 14 کلونو راهیسې په هیواد کې فساد جدي ستونزه ګڼي خو خلک وایي چې په وړاندې جدي نه مبارزې دا لړۍ بیرنګه کړې ده. د افغان حکومت د کلیو پراختیا وزیر وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت د فساد د مخنیوي لپاره لوړ پوړو دولتي چارواکو ته سخت قوانین وضع کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري په نړۍ کې د مذهبي آزادیو په اړه د امریکا کمیسون وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي آزادي محدوده کړې. د امریکا کمیسون په نړۍ کې د مذهبي آزادیو په اړه خپل کلنی رپورټ کې چې روانه میاشت خپور شوی ویلي، د افغانستان دولت د نړیوالې ټولنې له ملاتړ سره هم د خپلو خلکو امنیت نشي ټینګولی. د دې رپورټ نور جزئیات به له فرشتې جلال زین واورو.
دا رپورت وایي د افغانستان دولت د دغه هیواد د اساسي قانون او نور قوانینو په موجودیت کې هم د مذهبي ازادیو د خوندیتوب لپاره نړیوال معیارونه تر پښو لاندې کوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسون له نظره په افغانستان کې په تیرې ولسیزه کې د مذهبي ازادیو په ارتباط د خلکو په وضعیت کې ستر بدلون نه دی راغلی. د مذهبي ازادیو په اړه دا رپورت وایي د افغانستان د وګړو لږ تر لږه 40% سنیان او له 30 تر 50% شیعګان دي. په افغانستان کې د هندوانو، سیکانو او مسیحیانو کوچنۍ ټولنې هم سه چې تر 1% نه زیاتېږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د کمیسون رپورټ زیاتوي چې د افغانستان اساسي قانون د خلکو د مذهبي ازادیو په خوندي کولو کې ناکام شوی او د قانون دې برخې ته چې په افغانستان کې میشت غیر مسلمان افغانان خپل مذهبي مراسم د قانون په چوکاټ کې په ازادۍ ترسره کولای سي او دې بند ته چې اسلام د دې هیواد رسمي دین دی اشاره شوې ده. په رپورټ کې ویل شوی چې د قانون دا برخه دولت او په افغانستان کې یو شمېر مذهبي کړیو داسې تعبیر کړي چې د خلکو مذهبي ازادۍ یې محدودې کړي دي. د امریکا کمیسون وایي د افغانستان اساسي قانون او د جزا قانون په ځینې مواردو کې کافي صراحت نه لري، لکه له اسلام او تل یا د مذهب بدلول. په قوانینو کې داسې مبهمو موادو د افغانستان محاکمو ته اجازه ورکړي چې په ځانګړو مواردو کې پر اسلامي شریعت اتکا وکړي، متهمین په مرګ محکوم کړي او له شرعي احکامو خپل تعبیر پر خلکو تحمیل کړي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په خپل رپورټ کې زیاتوي چې د افغانستان هندوان او سیکان ځورول کېږي او په ډېرو مواردو کې تبعیض ورسره کېږي. د سیکانو او هندوانو یوې غیر دولتي ټولنې د امریکا کمیسیون ته ویلي چې په افغانستان کې د سیکانو د کورنیو شمېر تر زرو کم دی او د دې هېواد هندوان ټول وتلي دي. په کابل کې 40 کاله مخکې د سیکانو او هندوانو د کورنیو شمېر تر 500 زیاتو، خو اوس یوازې یوه ګوردواره فعاله ده. په افغانستان کې ډېر کم شمېر مسیحیان د وسلوالو طالبانو له ویرې پټ دي او حتی خپل مذهبي مراسم په ازادۍ نسي ترسره کولای. د رپورټ په حواله، که څه هم په تیر کال کې په افغانستان کې د هیڅ مسیحي وګړي د نیول کېدو خبر نه دی ورکړ سوی، خو داسې ګڼل سوی چې د دې هېواد زیات مسیحیان هند ته تښتېدلي دي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون زیاتوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته کړې او د 2016 میلادي کال تر پایه به یې 1000 عسکر په دې هېواد کې پاتې وي. دا اداره په خپل رپورټ کې د امریکا حکومت ته وړاندیز کوي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د مذهبي ازادیو د اهمیت په اړه مخامخ خبرې وکړي او افغان دولت وهڅوي چې د افغانانو مدني حقوق مراعت کړي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په خپل کلن ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي محدوده کړي. خو د افغانستان د ملي شورا غړي انارکلی هنریار له دې ادعا سره بشپړه موافقه نه ده او ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل
دا رپورت چې نشر شوی ده په ځینې مواردو کې دقیق سم نه ده. د دې په خاطر چې موږ سمه ده چې مذهبي اقلیتونه په جنګونو کې په افغانستان کې ځینې ستونزې سره مخامخ وو، لیکن په مختلفو حکومتونو باندې که حکومتونو کې که ستونزې هم وي، د ستونزې د حل لپاره لارې هم د لارې هوارا کولو لپاره هم کارونه شوي دي. بله مسله چې د افغانستان او مسله مخالفینو ترمنځ هغه د سل پروسه چې دوام لري، موږ دغه مسله د افغانستان ملي یوال حکومت ولسمشر او اجرائیه رئیس سره شریک کړی ده او هغوی دغه تعهد کړی چې موږ په هیڅ کله هغه سولې کې چې د مذهبي اقلیتونه او حقونه نقص یا د ښځې هغه سولې طرف ته موږ نه ځو.
دوی وایي چې د افغانستان په د جزا په قانون کې او همداراز په اساسي قانون کې د ځینې مجهولو موادو د موجودیت له امله په دې هېواد کې د اسلامي شریعت څخه ناوړه استفاده کېږي او شخصي تعبیرونه ورڅخه کېږي او حتی خلک په اعدام محکومېږي په ځینې موادو کې. تاسو په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د یوې غړي په صفت څه فکر کوئ؟
په نورو مواردو کې اساسي ستونزه نشته. هغه موارد کې چې ستونزه موجود ده چې د اساسي قانون په یو ماده کې راځي چې باید افغانستان جمهور رئیس باید مسلمان وي، چې دا کله چې موږ 2 مادې ته ځو چې د افغانستان ټول اتباع د قانون په مقابل کې مساوي حقونه لري، دا ماده او هغه ماده سره تچ کوي او دا کېدای شي چې د هغه مذهبي اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي د دې د حقونو په هکله یو څه ستونزه وي. نور په عمومي کې اساسي قانون ټول اتباعو ته مساوي حقونه ورکړي دي، لیکن دا چې په څه ستونزې سره موجود دي دا علاحده مسله ده. او خواته هغه ملي قانون چې په افغانستان کې لرو، مدني قانون ده او هغه قانون چې موږ نه لرو او هغې ته ډېر ضرور اړتیا لرو، هماغه شخصي احوال ده یا هغه کورنۍ مسایل دي یا دغه مسایل په مدني قانون کې موږ مذهبي اقلیت ته نه دي راغلی. شاید ځینې د دې دپاره چې دغه قانون ولرو او د دې د تطبیق لپاره ځینې ستونزې موجودې وي. په هر صورت نورو مواردو کې طبعا خو هغه اساسي ستونزه چې افغاني هندوان او سیکان په هېواد کې لري، قوانینو کې مشکل نشته که معرف قانون ته لاړ شو، که د کار قانون ته لاړ شو، کومه اساسي ستونزه نه ده. لیکن اساسي ستونزه هماغه ټولنیز تبعیضونه دي چې متاسفانه دا ټولنیز تبعیضونه په تېرو وختونو کې هم موجود و، لیکن په فرق سره، لیکن اوس هم دا مشکل اساسي مشکل ده، موجود ده.
ولی په افغانستان کې په قوانینو کې اصلاحات نسی راتلای؟ تاسو د افغانستان د ملي شورا غړي یاست او ملي شورا هغه ځای دی چې دغه سیمواردو سره باید چلند وسی، نو تاسو څه فکر کوئ ولی په افغانستان کې په دغه سي جنجالي مسایلو کې تغییر نه دی راغلی؟
هم دا چې ملي شورا یوازې هغه پیشنهادونه او طرحې د قانون چې حکومت له خوا راځي نه، بلکې په خپل فرایض باندې چې ځینې نوې قوانین جوړ کړي، تعدیلونه په قانون کې راوړي. خو ما مخکې اشاره وکړه ټول مسایل چې مثلا په مدني قانون کې ده، دا مسایل په عام بخش باندې په ټولو اتباعو باندې مساوي تطبیقېږي. په مدني قانون کې هغه اساسي بخش چې که موږ کورنۍ قانون ورته ووایو، هغه مورد نه لري. په دې کې ما غیر د دې نه چې دا یو ډېر ساده کارم نه ده چې موږ په ملي شورا کې په دې باندې بحث وکړو. ځینې مسائل دي چې باید په دې باندې قانون دانان او کارپوهان کار وکړي ترڅو یو ښه قانون ترلاسه شي، ترڅو هغه کورنۍ مسائل چې ځوان او کار په کورنۍ کې پیدا کېږي د قانون په چوکاټ کې هغې ته اقدام وکړي.
آیا په افغانستان کې له هندوانو او سیکانو نه پرته د یو اقلیت مسیحیانو اوسي او همداراز هغه افغانان چې شیعګان دي یا مثلا احمدیان دي یا نورو دغسې وړو وړو ډلو پسې روان دي، تاسې د دوی د وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟ آیا واقعا د افغانستان دولت ناکام سوی چې د دوی ازادي خوندي وساتي، د دوی مذهبي ازادي؟
البته په دې کې په مذهبي ازادي کې دولت ناکام نه دی، لیکن څرنګه چې تاسو اشاره وکړه متاسفانه موږ په تېرو دیارلس کالو کې ملي یووالی په هکله کار کوو. متاسفانه په افغانستان کې جګړه باید شوې ده چې هغه ستونزې منځ ته راشي، لیکن د مسیحیانو په هکله زه په کاضي یم. حتماً دغه رپورټ چې نشر شوی دی حتماً په افغانستان کې موجود دي، لیکن زه په خپله دقیق معلومات په دې هکله نه لرم چې په کومو ساحو کې اوسېږي، آیا دوی تبعیض سره یا ستونزو سره مخامخ دي نه دي، په دې باندې نه پوهېږم.
دوستانو، د افغانستان د ملي شورا غړي انارکلی هنریار و چې په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په حقونو په دې برخه کې پښتو اندېښنو خبرې کولې. وخت په افغانستان کې دوه نیمې بجې شوې. یو بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد شیبر نه اورو.
د افغان ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان باید خپل دریس ټول نړۍ ته واضح کړي چې له تروریزم سره دی که د تروریزم پر ضد دی. افغان چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د توشیح په اړه به د قانون له مخې پریکړه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشره غوښتنه کړې چې د اعدام حکمونه توشیح نه کړي. ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې وویل اداري فساد سره کافي مبارزه نه ده شوې او د دې اړتیا ده چې په دې برخه کې ټول په پام کې نیول شوي پروګرامونه په جدي توګه تطبیق شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو څلورویشت ساعتونو کې په څو ولایتونو کې څلور څلوېښت دولت مخالفه وسلوال وژلې دي. د خبری رسنیو د خبر له مخې ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي موټرو واردول بند کړي. د ارمنستان حکومت په پارلمان کې د اپوزیسیون وکیلانو له لورې هغه وړاندې شوې لایحه تصویب کړه چې پکې له ایروان څخه غوښتل شوي دي چې له آذربایجان څخه بېله شوې ناګورنو قرباخ سیمه په رسمیت وپیژني. د قرغزستان ولسمشر وایي د هیواد د اساسي قانون ځینې برخې باید خامخا تعدیل شي. د روسیې په لرې ختیځ او سایبیریا کې پنځه څلوېښت ځایونه اورونه لګېدلي دي چې تر پنځه زره نهه سوه هکتاره ډېره مځکه یې نیولې ده. د پیسو نړیوال صندوق وایي کیف ته به د میله لسمې تر اتلسمې یو پلاوی واستوي تر څو د اوکراین د نوي حکومت اصلاحات له نږدې وڅاري. او د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ ته د یو بیکاره توپ خطاب وکړ او په هغه سخت انتقادونه وکړل.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د اورګاډي د پټلۍ جوړول د ترانسپورت په برخه کې ستونزې هوارې کړي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د اورګاډي د پټلۍ کاري چارې چې افغان حکومت په پلان کې لري تر پېښور پورې وغځوي ډېرې سستې روانې دي.
د تورخم د لارې نه باید پاکستان وصل شي د افغانستان سره، او یا د ویشت لارې نه. دا طبعا په راتلونکي کې په اقتصاد باندې ډېر مثبت تاثیر لري. زمونږ په انتقالاتو کې به تسهیلات راشي، سهولتونه به راشي، او زمونږ مصارف کېږي یا مصارف به راښکته کېږي.
شاهد الکوزي زیاته کړه چې د دغې پټلۍ په جوړېدو سره به د افغان سوداګرو پر اموالو لږ لګښت هم راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې کوشش کوي چې په هیواد کې د صنعتکارانو په وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوندې ازادي لري ټول چې د دې ترڅنګ د برېښنا ریاست سره هم خبري پیل کړي چې پر صنعتکارانو برېښنا په هغه بیه وپلوري چې دوی ته تمامه شوې ده. د په داسې حال کې چې افغان صنعتکاران وایي چې د برېښنا د بیې لوړېدل به پر صنعت ناوړه اغېز وکړي. د افغانستان سوداګری او صنایع خلو مسؤلین وایي چې د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونو ترمنځ د یو درې ورځنۍ نندارتون د جوړولو څخه یې هدف د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو ټینګول دي. د دغه خونې د مطبوعاتو مسؤل سیام الدین پسرلي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به پاکستانی جنسونه په شپېتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. د ښاغلي پسرلي په خبره پاکستانی مالونه اوس مهال په افغانستان کې ښه بازار لري او د نورو هیوادونو څخه انتقال هم اسانه او لږ لګښت لري. د کابل په بازارونو کې افغاني ریالو بهرنی اسعار سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 88 افغانۍ او 40 پوله، یو پاون 89 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 850 افغانۍ.
ایران له امریکا څخه د موټرو واردول بند کړل ځکه چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی په خپلو خبرو کې پر دغه کار انتقاد کړی. ایران غواړي د نړیوالو بندیزونو لرې کېدو وروسته د موټرو جوړولو بازار پراخ کړي او له همدې کبله یې یو شمېر اروپایي موټر جوړونکو شرکتونو سره خبرې پیل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر ناورو ورپسې د لوبو له میدان نه او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
که څه هم د امریکا د موټرو جوړونکو شرکتونه له لسیزو راهیسې ایران ته په مستقیمه توګه د موټرو له پلورلو منع سوي دي، تهران مخکې د جنرال موټرز شرکت د شیورلیټ 24 ماډلونو ته اجازه ورکړې وه چې د نورو هیوادونو له لارې دغه هیواد ته وارد سي. پر دغو وارداتو د ایران لخوا نوي بندیزونه د مې په لومړۍ نیټه غوره سول او دا وروسته له هغه چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د اپریل په 8مه په خپله وینا کې پوښتنه وکړه چې ایرانیان باید ولې امریکایي موټر وچلوي. خامنئی ویلی امریکایان په خپل د امریکا جوړ موټرونه نه چلوي. موږ په خپل په دې اړه په امریکایي رسنیو کې راپورونه لیدلي. هغه وایي چې دغه موټر زیات تیل کاروي او درانه دي. جنرال موټرز شرکت چې تیره میاشتې په امریکا کې شاوخوا 2.5 لک موټر پلورلي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ایران د موټرو بازار ته د ننوتلو پلان یې به لدې هم نه درلود. که څه هم ایران د موټرو پراخ بازار لري چې د لویدیز شرکتونو نفوذ نه دی ورته کړی. په داسې حال کې چې ډیری لویدیز هیوادونو په جنوري میاشت کې پر ایران د موټرو د خرڅلاو بندیزونه لیرې کړل، امریکا اوس هم نه غواړي له تهران سره سوداګریزي اړیکې ولري. د جنرال موټرز ویاند ویلي چې دغه شرکت به د امریکا د بندیزونو په احترام سره ایران ته خپل موټر نه صادروي. اوس مهال په ایران کې ډیر لږ امریکایي موټر شته، خو له هغو پرته چې د ایران د 1990 کال تر انقلاب مخکې جوړ شوی وو. د امریکایي برانډ موټر د آزادې سوداګرۍ په ساحه کې پیرل کېدای سي، خو پیرودونکي له بندیزونو سره مخامخ کیږي چې په کومو ځایو کې دغه موټر چلولای سي. له هغه راهیسې چې د ایران د اټومي موافقې د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد د لویدیز بندیزونه کم سول، ایران اعلان کړی چې غواړي د موټرو مهم جوړونکی او کاروونکی هیواد سي. تهران د لوی اروپایي شرکتونو سره خبرې کوي چې په ایران کې دننه موټر جوړونکي لوی شرکتونه پرانیزي. په دغو اروپایي شرکتونو کې فیات، مرسیډیز بنز، پیژو، رینالټ او فلوکس واګون شامل دي. د ایران د خبری رسنیو د راپور لمخې د مینسک په اقتصادي کنفرانس کې ایران د می په څلورمه د بیلاروس له ماز شرکت سره په تبریز ښار کې د بسونو او ټرکونو جوړولو د ګډ شرکت ته پرانستلو اعلان وکړ. دغه ګډ شرکت به د طبیعي ګازو او ډیزلو ماز ټرکونه او بسونه جوړوي. ټاکل شوی ده دغه شرکت په اگست یا سپتمبر میاشت کې کار پیل کړي. د بندیزونو پر مهال په ایران کې د موټرو ځای جوړ په 2011 کال کې له 1.15 میلیون څخه په 2014 کال کې اولکه او څلویښت زرو ته کم سو. په 2014 کال کې 1.1 میلیون موټر جوړ سول او ایرانی چارواکي وایي دوی اوس هیله لري چې تر 2018 کال پورې به 1.6 میلیون موټر جوړ کړي او تر 2025 کال پورې به 3 میلیون موټر جوړ کړي.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمن او اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د اولمپیکی اتل روح الله نیکپا سرګندونی درته خبرو او همدارس په افغانستان د بدني روزنې د ریاست د چارواکو خبري ووري چې وای د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روان دي تر څو مخکې راځو د روح الله نیکپا په اړه رپورت ته د تکواندو په برخه کې د افغانستان اولمپیکی لوبو اتل روح الله نیکپا وی چې د 2014 کال اولمپیکی لوبو لپاره لا هم هیله شته. روح الله نیکپا ازادي راډیو ته ویل ک چې هم د اولمپیکی لوبو په ورتک سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه نشوي کړی خو بیا هم هیله ده چې د اولمپیک نړیواله کمیټه ورته وایلډ کارت یا چانسي موقع ورکړي.
امیدواري کې وجود داره
خغلی نیکپاوی کومه هیله چې موجوده ده هغه د وایلډ کارت یا چانسی لاره موندنه ده. دا موقع د اولمپیک نړیوالې کمیټې لخوا ځینې هیوادونو ته ورکول کیږي. د افغانستان اولمپیک کمیټې هم په دې اړه خپل غوښتنلیک وړاندې کړی دی که قسمت وي چې موږ ته دا جواز راکړل شي بیا به د اولمپیک په لوبو کې برخه واخلو. روح الله نیکپا او درې نورو افغان لوبغاړو د فلیپین په لوبو کې چې د اولمپیک لپاره د غوراوي سیالۍ وي او نشوای کولای د اولمپیکي لوبو جواز ترلاسه کړي. 2014 کال اولمپیکي سیالۍ به د اگست په میاشت کې په برازیل کې پیلېږي. د افغانستان اولمپیکي اتل روح الله نیکپا دوه ځل مخکې د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستې وه چې په 2008 او 2012 کلونو کې د برونزو مډالونه خپل کړل. نیکپا که څه هم چې ډېر وخت له هیواده بهر و اوس بیا ګیله کوي چې ورزش مسؤلین د اولمپیکی لوبو اتلولی ته ارزښت نه ورکوي. خغلی نیکپا هیله وکړه چې له دې وروسته د ورزش مسؤلین او دولتي چارواکي د اولمپیکی لوبو ارزښت ته ډیره پاملرنه وکړي.
باز مسؤلین ورزش همیشه وخت خواهش کړیم و صدای خود کشیدیم که
خغلی نیکپا وی موږ د ورزش له مسؤلینو تل دا غواړو چې لکتر لګ د اولمپیکی لوبو مډال او ګډون درکړي. متاسفانه زموږ په هیواد کې نه یوازې دولت بلکې ورزش چارواکو هم دا خبره نه ده درکړي چې د اولمپیک مډال څه ارزښت لري او څومره باید امتیاز ورته ورکړل شي. د اولمپیکی لوبو د ګډون د سیالۍ لپاره روح الله نیکپا ورسره مل پلاوی په کوریا کې یو میاشتنی تمرینونه وکړل خو له سختو شرایطو څخه ګیلې کولې. د دوی د سختو شرایطو انزورونه چې خو خوړو او بوتي لاسرسي نه درلود په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو خلکو پام ځان ته واړو. د اولمپیک ملي کمیټې هم ویل چې د دغه لوبغاړو د تمویل په برخه کې ورسره چا مرسته نه ده کړې او خو د بدني روزنې ریاست وایي چې د لوبغاړو لپاره د خو بودیجو په برابرولو کې ستونزې لري او هڅه به کوي چې دغه زی قرار قرار هواری کړی. قدر منوریدونکو و موریدل چې روح الله نیکپا لا هم هیله مند چې وکولی شي د وایلډ کارت یا موقع چانس لاري د اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلي. اوس هم ورزو د بدني روزنې ریاست په اړه رپورت ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روان دي. په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی رپورت. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست مرستيال ناصر هوتکی وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې دوام لري. ښاغلی هوتکی ازادي راډیو ته ویل ک ورزش قانوني نشي او د قوانینو لمخې ټول ورزشي فعالیتونه تنظیم نشي د ورزش په برخه کې به پرمختګ ناشونی وي. ښاغلی هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بدني روزنې ریاست نوي مشرتابه هڅه پیل کړې ده چې د ورزش لپاره ټول قانوني لارې چارې برابرې کړي.
قانونمند شدن ورزش یک پروسه
غلی هوتکی وی د ورزش قانوني کول په یوه یا دوه ورځو نه کیږي بلکې ډېری اوږدې مودې ته اړتیا لري. که څه هم موږ ځینی کارونه کړی دي د ځینو پخوانیو دوستانو هڅې مو بیا راژوندې کړی دي او هڅه کوو چې طرز عملونه لوایح او قوانین ډېر ژر تنظیم او جوړ کړو. ورسره هغې چې زموږ قوانین جوړ شول په لنډ وخت کې به د منظورۍ لپاره چارواکو ته وړاندې کړو.
ما برای تای مراحل قانوني آماده بسازیم.
د ښاغلی هوتکی په خبره دوی په داسې حال کې کار پیل کړ چې ډیرو سختو شرایطو سره مخ وو. ښاغلی هوتکی وایي د لوبغاړو لپاره د بودیجې برابرول او د ځینو زړو لوبغاړو لپاره د ماشونو ټاکل د دوی په نویو طرزالعملونو کې ځای لري چې د قوانینو په جوړېدو سره به تنظیم شي. اخوا د ورزش ځینې منتقدین وایي چې لا هم د بدني روزنې ریاست او د ورزش ادارې له ډیرو غټو ستونزو سره مخامخې دي. یو ورزشي منتقد آرین خیبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بدني روزنې ریاست کې ځینی چارواکي د ولسمشر له فرمانه سرغړونه کوي. خغلی خیبر وایي که څه هم د ورزش قانوني کول خدي خو باید تر ډیره هڅه وشي چې د فرصت طلبو کسانو مخه ونیول شي.
دا په کار ده چې ورزش قانونمند شي. دا ډیره قانوني خبره ده. رئیس جمهورم دوه نقطې ته ډیر
تماس نیولای د خپل فرمان کې شي قوی ولس باید قانونمن شي ټول فدراسیون د قانون په چوکاټ کې د مطابق مشخص اساسنامو طرح ته مطابق باید دوی خپل فعالیت وکړي. خو په خوشنۍ سره چې دغه د ولسمشر فرمان هغه چې باید شاید تطبیق نشو بعضې کړی شته دي چې اوس هم د شخصي روابطو په اساس باندې غواړي چې دغه بعضې مواد دو فرمان غلطه جلوه ورکړي.
د ورزشي ادارو د قانوني کولو لپاره ولسمشر څو میاشتې مخکې یو فرمان صادر کړی و چې په هغې کې د موازی فدراسیونونو له منځه تلل، د فدراسیونونو د بودیجې یو ځای کول او ځینې نور مسایل راغلي و چې د ورزش ادارې نویو مشرانو هم په دې اړه په ټینګار سره خپل کار پیل کړ. د لوبو لمیدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
هلمند کې د جګړې اور ولی نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند په اړه د دوشنبې او پنجشنبې په ورځو ځانګړي راپورونه لازدي راډیو څخه.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ولې په دې ورستیو کې سوالګر ماشومان ډیر شوي دي؟
خځه مې د سپین سرې د زسمین ګیرم نو څه وکړم؟ خو مجبورې دي څه وکړي؟ د لوږه مړې سي.
ماشومان چې شاقه کارونه کوي له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟
ماشوم د دې په خاطر باندې چې پیسې لاسته راوړي، کېدی شي غلا وکړي، کېدی شي په ډېرو نورو ناوړه لار باندې لاړ شي.
د هلارې چارې څه کېدلی شي؟
لور باندې مې زوی باندې کار نه کوم، وای څه هر سختي څه راسي په خپل راسي. نو ما ځوان خو تیر سوی نه غواړم چې د دوی له خراب شي.
نن پام دې اکلغه ګیګوله ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې 3 میلیون هغه ماشومان له دوی سره سب دي چې د فقر او بیوزلۍ په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. دوی وایي چې تر خپل توانه په دې هڅه کې دي چې د دوی ستونزې حل کړي. خو یو شمیر عام کسان په دې باور دي چې که څومره هم کورنۍ بیوزلې وي، بیا هم د ماشومانو مسؤلیت د هغوی په غاړه دی، ځکه دوی لا واړه دي، د ژوند په خوږو او ترخو، خو او بدو نه پوهیږي. ډیر ځله لیدل شوي چې د کمو پیسو په بدل کې خپل ټول ژوند تباه کړی دی. که نن کورنۍ د هغو ناچیزه ګټه په پام کې نیسي، سبا یې راتلونکی له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ وي. له بېلابېلو نورو مشکلاتو سره یو لوی تاوان چې سوال کول یې ماشوم ته رسوي، هغه له زده کړې څخه د هغو پاتې کېدل دي. دوی له سهاره بیا تر نیمې شپې په لارو او کوڅو کې خیر غواړي. نو لیک لوست به څه وخت وکړي؟ کورنۍ هم وایي چې څه وکړي؟ مجبور دي چې بچي ګدایي ته ونه لیږي، د کار او پیسو پیدا کولو لپاره څوک نه لري. خو په اصل کې د ډوډۍ پیدا کول د ماشوم کار نه دی. په پایل کې اته کلن ملنګ جان سره په داسې وخت کې غږېدلی و چې سوال یې کوه.
تاسو په کور کې څو کسانه یې؟
شپږ.
ته چې په دا کوڅو کې ګرځې، هره ورځ څو روپۍ خلک درکوي؟
چې کومه ورځ بېخي نه راکوي، کومه ورځ راکوي.
ښځې ډېرې پیسې درکوي که سړي؟
ښځې.
سړي پیسې نه درکوي؟
پیسې نشته.
او ښځې څه وایي؟
ښځې چار څو ورته وایي درکوي.
دا پیسې چې ته ټولوې که نه، له خلکو نه چې سوال کوې، دا پیسې بیا څه کوې؟
دا پیسې مور پلار ته مې ورکوم.
مور پلار دې کار کوي؟
پلار مې کار کوي، کراچۍ باندې کوي.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې څه.
مور دې په کور کې خیاطي دا کارونه هم نه کوي؟
نه.
مکتب ویلی ده؟
نه.
پلار دی ویلی؟
نه.
پلار دی غیر لدی نه چې کراچیوانی کوي، په کور کې چلان څنګه ده؟ آیا کوم عمل هم لري؟ موتاد شی ده؟
چار سوی.
د تاسې مخ کې؟
هو.
نو د چار سو روپۍ د پلار له کومه کوي؟
کراچیوانی چې کوي 500 روپۍ چار سو ته ورکوي.
دسی برسته وی چلتانه دی گدایی روپی واخی پا خپلو چرسوی ورکی؟
زخمی مور تاور کم، زخمی پرارت نور.
خوزی دی کسان بیاوایی چه اکثر سوالگر ماشمان پیوی دلی پوری ترلی وی. ده لوگر اوسیدون که نیم وایی چه دوی قرار دادی لری، هغای پا پیسو اخلی بیا گدایی پی کوی.
کم چې دا ماشومان د ګرځي کوڅو کې دا داسې نه دي، خپلې او قراردادي لري او مشکل لري، د پیسو په زور به دمنې غکوي. دا قرارداد ده، کار ته چې راشې نو ته ګور ورته هم د شپې دولسو پورې سرکینه او کارتینه په دې لاره وګوره، ځان ته یې ورنه بل کړي. سړک په مند مند ناست دي، د ګرمې کارتینه په لار لاړ شه، سرو اور تویږي، دوی سړک په مند مند ناست دي. ماشومان ښځه توس یو ماشوم راواخله، پنځو میاشتو ماشوم د سړک په مند منې غورځوه او ته سوال وکړه، دا څومره بده خبره، ته به خپل ماشوم سړک په سر کې دي. دا ټول قرارداد د پیسو زور ده، دا کار کوي.
کله چې ماشوم سوال ته لاس اوږد کړي، هغه بیا له کیسبوري او د بل د جیب له وهلو نه هم مخ نه اړوي. آیت خان د کابل په درېیمو مکرویانو کې دوکان لري. هغه وایي چې څو ځله سوالګر داسې وخت کې نیولي چې د میرمنو له دسکولونو نه پیسې ویستلې.
کله زما لږ ورته فکر شو، دغه یو نجلۍ وله ووته دوه زره درې ځله بېرته څلورم ځل چې راننووته، ښځې سره په بغل سوله، چې ورته فکر ټول په سودا کې و. دسکولونه یو دم دغه جیب ورته خلاص کړي او موبایل یې ترې راویستې، ځکه ما ورته فکر بیا مې نجلۍ ترته وویل، ما لږ ستا دسکول دڅخووالې. نجلۍ عجله کوله چې ووځي له دوکانه، در دا چادر مې راکش کړم، هلته غلاسې راښکاره کړ، رسته لاس د رسته لاس څخه موبایل واسې په چپه لاس کې ونیشو، ما ژول چپه لاس راښکاره کړم، موبایل پر مځکه وغورځوي. کوم ګدایګران چې راځي د دې پر ځای چې اوس سوالو خیرات ټول کې، ما فکر و دې ته چې اوس د کوم خورجان دسکول ونوي.
د کابل اوسیدونکو آمنې نه څو ځله د ګدایي په بهانه د سکول او جیب وهلی. هغه وایي داسې هم شوي چې لاس په لاس سوالګر نیولی چې پیسې ورنه پټې کړي، خو د زړه خوږۍ له وجې چې ماشوم دی څه نه دي ورته ویلي.
بازار که اومه کلا چه سودا میخشتله، وقتی کتلی میچه دسکاول نیرات بکسا و حلی ده نو دست اوم چه بیخی اتا دلار کرایم بیرتا را سرانه و پاتی چه بیرتا زر آغالی اومه پی او کرک میخپلم شخصا ولی ده چه دسکاول میخلاسه ای ورتمه او کتلی نصب میرتا ویلو دو کرتا پیسی رانه و حلی او کرک میلم ده چپنه لجیب نیرات را ویستلی وی.
دننگرهار اوسین که جنت گل وای چه سوالګر ماشومان یو بل ګواخ هم تهدیدوي چې هغه پر دوی جنسي تیری دی.
د بدی ورځې نه د ډېرې سختې مجبورۍ نه خپل بچی په هر پیمانه شي هر څه شي، د دوی په وس کېږي که سوالي که ګداګري که چا سره په مصرخانو کې کوي، بد دا بچی د دوی نه پردي شو، بیا د خلکو واک دی چې هغه په جنایتونو کې په غلطو ځینو کې خلکو باندې، حتی د دې پورې تاسو یقین وکړئ چې د دې تورخم کې څه ماشومان دي بېچارهګان، دې خوا یې تنشی اخوا واوړي، اخوا خاصه دار او اخوا پاکستان مون سره چې کوم گاونډین دي، هغه په غلطو غلطو ډیره بې ادب خبره ده. نور نور ماشومان باندې جنسی تیری او څاو څاو الوا دروبه شي، نور به روسته پښتنه نشته چې دا چیرته ای.
جنت ګل وایي چې مور پلار باید خپل هر ډول سختی په غاړه واخلي، خو ماشومان سوال ته پرېنګ دي. نوموړی یوه پخوانۍ کیسه هم راته کوي.
مالک بن دینار رحمت الله علیه سره یو زنانه واغې لیکلیم دي چې ما د خپلو بچو په تعلیم باندې ما په افتو افتو کې د ماښام ډوډۍ نه خوړه، ما خاوند به دومره سره پیدا کړ چې هغه به مونږ په دې بچو باندې او هغه به مونږ تدریس ته کینول، او دغه وخت چې څه لازم سبق مونږ به هغې ته خو دوی به مونږ ماړه ساتل، مونږ به دا مجاهده کول. نو والدینو ته سوال مې دی ورته د الله دپاره چې دا وطن مونږ او تاسو به الله حالات ښه کړي، لږ وخت الله لگ کال دو دری با الله پاک حالات پا دسی جوڑ کی، او وہ چی پا کم جائے کی دا چا بچی سوال کی دے نا یو تجارتم جوڑ دے ابل پرونا غداغ کی مکاتل ہوئی دا ما شمان خرچی گی او ٹیکادار ہوئی ناس دے پا پلو خوشتی سرا یو پا پلانکیزی سرا دا غا ٹیکادار خواہ خدا چی پا غرص کی خدا ظلم دے.
امنا چې مخکې مو هم دغه خبرې واوریدلې وایي د خاوند کورنۍ دومره غریبه وه چې ماشومانو ته وچه ډوډۍ هم نه رسېدله، خو بیا یې هم سوال نه دی کړی. له لیک لوست سره یې نیمه ورځ داسې کار کاوه چې د بېوزلۍ شپې پرې سبا کړي.
د ما سړی و تلارې معلم و، ځکه فامیل لوی و نه سو کولی چې فامیل له خوانه د درس و د کورس و دغه پیسې پیدا کړي. خپله به یې څاګانې ویستلې سروبي کې مثال تیږې ماتولې، بیا به نیمه ورځ راغی په درس به یې ویلې، په همغه درس ویلو که دا اول نمره و. هیچ امکان نه لري چې څوک زحمت و باسي راحتي و نوینه، هیچ امکان نه لري چې اولاد باندې زحمت و باسي هغه اوجي ته ونه رسیږي. په زمین کې نور لونه و هغه ماشاءالله ښه ورسول، یو نه حقوقدان جوړ که بل نه داکتر جوړ که، اندغه زحمت و ویست مکم په حلال په ښه طریقې باندې و خپله قصې کوي و کار ته به دا چوک کې درېدمه چې یو څوک رسي ما بوزي. هیڅ حالت کې خپله غریبي پرې نه ښوده چې د ګدایي کړې و نن سبا یو شخصیت ته نه جوړېده، اندغه اوس ښه ژوند لری هم ده، اوس ښه وظیفه لري، لاس چاخت وکت نکه لندن کې اول نمره د اکسفورد لندن نه فارغ سو، همدا اوس بیا بله فاکلته وایي ماشاءالله، یا یو خو فامیل یو خا کورانه هم د ورونو لپاره جوړ کړه. نو هر څوک کوشش وکي چې په ماغه هر څونه غریبی گدای دې نه کوي، مشروع کار دې ځان ته پیدا کړي، خیر ډیر نه لګي، خپل اولاد دې ورسوي.
سوالګر هغه وخت کمیږي چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابر شي. موږ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مشاور عبدالفتی احمد زینه پوښتلی چې دوی ولې اړو کسانو ته کار نه پیدا کوي تر څو د هغو ماشومان خلکو ته د ګدایي لاس اوږد نه کړي.
گداها را به چهار دسته بسیار مهم تقسیم کردیم.
مر سوالگر په څلور برخو ویشلی. یو برخه هغه سوالگر دی چې په رښتیا مجبور دی، هغوی د ډوډۍ پیدا کولو لپاره څوک نه لري. بله برخه هغه ګدایګر دی چې هغوی موسمي دی، په ګرم موسم کې یو ځای ته ځي، په سړې هوا کې بیا بل ولایت کې لیدل کېږي. درېمه برخه بیا حرفوي سوالگر دی، هغو ته د کار له پلار او نیکه نه په میراث پاته دی. او څلورمه ډله بیا ډېر خطرناک سوالگر دی، هغوی په مافیایي کړۍ پورې تړلي کسان دي. موږ د دې ډلې سوالګرو په هکله لامنیتي مسولینو سره ژغیدلیو. موږ ټول سوالګر هغه که ماشومان یا لویان له ښار او بازار نه راټولو، لاړو کسانو سره مرستې کوو او هغه چې د ګدای په نوم نور کارونه کوي امنیتي مسولینو ته سپارو.
د سوال تر څنګ یو بل ظلم چې په ماشومانو کېږي هغه د مجبوریت له مخې په هغوی شاقه کارونه دي. کله چې ښار بازار ته وځو په لسګونو کوچنیان وینو چې د بېلابېلو شیانو د خرڅولو نارې وهي.
زمان رحمان الله ما جاته کال نکاح شروع کړی، اول می ته خرڅه او به می خرڅولې، بیا می خلتی خرڅولې، ی خلتونه واولیدم بیا می دا سپلی مپلی می خرڅولې، یو دوه درې کال می هغه کار وکړ، اوس دا جوس خرڅوم تقریبا.
مرام دې لوګر ورکړه کیږي د سپندو مکر نس موټر منځلې دی نه کیږي موټر کیم چې نه کیږي
کې بمبم دوی را سیزونه کې سیزونه شدار په کې بمبم.
لدې وروسته چې هوا مخ په ګرمې دلوده د دې ډول ماشومانو کار نور هم سختيږي. د کندهار اوسیدونکی نجیب وایي چې په دې وروسته کې شتمن لابس شتمن شول، خو خوار او غریب تر پښو لاندې شول، نو ځکه د بېوزلو او معصومو ماشومانو د حال دی.
کورنۍ مجبوریت لري، که شاکه کوي کار څه کوي، زما اقتصادي مشکلات ښځه مې د سپین سرې د زه سپین ګیرې نو څه وکړم؟ پر مستري کښېنې یا به پر نجار کښېنې یا به پر خیاط کښېنې یا به شاکه کارونه د چکوچ د کمانۍ او د موټرو دا پکې زه وینم، ټلویزیونو کې وینم، هره ورځ مې زړه ځګرخونه کېږي. غوړی ته ضرورت لري، ډوډۍ ته لري، کپړې ته ضرورت لري، بورت هر شي ته ضرورت لري، چې لزو ته لري هغه هم ضرورت لري. انسانان دي
ډېر کسان بیا په دې باور دي چې د ماشومانو د کار په برخه کې تر یوه حده کورنۍ هم ملامت دي. دوی باید پرېنږدي چې نازولي ماشومان پیسو پیدا کولو ته اړ شي. نوري خبرې د کابل له اوسیدونکي لیلو ماناورو.
هغه ماشومان چې لا تر اوسه دوی هیڅ نه پوهېږي چې د څه لپاره دوی پیدا شوي او په څه ډول باندې باید دوی ژوند وکړي، دوی ته صرف یوه خبره کېږي چې باید ته کور ته یو څه راوړي. د دې په خاطر باندې چې یعنی زمونږ واسه توان نشته دی، یا ته نشي کولی زده کړې وکړي، یا دا چې مونږ کور نشو چلولی، ماشوم د دې په خاطر باندې چې پیسې لاسته راوړي کېدی شي غلاو کړي، کېدی شي په ډېرو نورو ناوړو لارو باندې لاړ شي.
په افغانستان کې د بېوزله کورنیو ماشومانو ته فقر او نیستۍ په پراخه کچه جسمي، روحي، مادي او معنوي تاوانونه اړولي دي. د چاراسیا اوسیدونکي مریم وایي چې خاوند یې اته کاله وړاندې شهید شو، اوس مجبوره ده چې خپل کار وکړي او په وړو ماشومانو هم ترکاری خرڅ کړي.
ډېر مجبوریت دی ماده ډېر بنجرمي مې په کراچۍ ورته چولی دي، لږ مې بادرنګ بنجرمي د ترکاری دغه شی خرڅوي. ساریزي مکتب ته چې مکتب نه راغله زتیزي هلته کراچۍ باندې دغه خرڅوي، هغه 5 روپۍ بېګایي راوړي، یا د ناست یا ده یا سپوره یا پورې ډوډۍ یا ده پیدا کوم، هغه خوري یا ده ناست خلکو کاله شوي ورته کوم، کار مار ورته کوم، ده چلوم نو خدای دې وساتي.
ماشوم هغه نیالګی دی چې کورنۍ او ولس په راتلونکي کې د میوې تمه لري، خو ماشوم هغه کمزوری ځواک دی چې نشي کولی د ستونزو په وړاندې ودرېږي. همدا خبره د کابل اوسیدونکي شازیه هم کوي. هغه وایي خپله هر ډول ستونزې ګالي، خو په ماشومانو د هغو له توان نه لوړ کار نه کوي.
پیاوه کوټه کې ځوان کار نه دولیز لري، نه تشناب لري، هیڅ شی نه لري. کوم یو وایم چې مثلا بوټ پیدا کوم، کالی نه پیدا کوم، کالیس پیدا کوم، خواله رو ته چیشی نه پیدا کوم، ولی سر لغیلم لور باندیم زوی باندیم کار نکوم، وایم چې هر سختی چې راسی په وخت خپله راسی. نو ما ځوان خو تیر سوی نه غواړم چې د دوی له خراب سی.
دا چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي بیا هم احمد زی وایي
په 191 مؤسسې کې
موږ له 191 هغه مؤسسو سره چې په ټول افغانستان کې زموږ له پلان سره سم د ماشومانو لپاره کار کوي د بې وزله کورنۍ د ماشومانو په حق له خبرې کړي. په پیل کې ماشومان له روحي پلوه تداوي کوي، بیا د لیک لوست او د اوسېدلو د ځای زمینه ورته برابروي او له کورنۍ سره هم یو څه مرسته کوي.
جان دیکھا غربان دیکھا بامیان مستبر